السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لې ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټې پرون د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپل حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکرات وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري له هرکلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایی حملو او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوه. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانتونه ترلاسه نه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو له وزیر بدر بن حمد البوسیدی سره د افغانستان او عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خاغلی متقی عمان ته خپل وروستی سفر ګټور وبل او د دواړو لورو په وروستیو اونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی وو او هلته یې له البوسیدی او نورو چارواکو سره کتلی وو. د طالبانو حکومت د 2023 کال په سمبلې کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا له وزیر سهیل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پرېکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریز نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پاوز د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودري د دغو سرګندونو په جواب کې وویل چې امنیت د خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه، پښتانه مشران او نور اغیزمن شخصیتونه شامل ووسی. او په ایران کې پرون د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومنو ارزښت یو بل ریکارډ کچه تراول وی دی، یعنی یو سلو اتسل وزارت تومنه تټیټ شو. په ایران کې ورسته اعتراضونه د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یورو ارزښت 133,000 او د هر بریتانیي پاوند ارزښت 200,000 تومنو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې دروانې جدې په ومه پیل شوي، تر اوسه لسګونه کسان وژل او ټپیان شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه لپاره سپیشلی نامه سلام علیکم کې هیله میمنه درنو زده کوونکو هیله د چراغ جوړ په یاست وخت په متر دې محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون یو ولسم لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې وخت رسیږي او څه ډول وخت رسیږي، د همدې موضوع اړوند بیان او مجاوتاسي معلومات لسته راوړو. راځو خپل نن ورځ درس پیلو. په هند کې افغاني پاچاهان لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د 1402 قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. د بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جماعت او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټ شته، او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د 15 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د 1401 قمري کال کې د چوغان په لوبه کې د اس خره لویږي او مړکیږي، چې بیا د څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زیولي باندې هغه نیولی وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشتید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه، او د سند او بنگال مشران هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل، چې بیا د 1402 هجری قمری کال کې مرکی او د مړینې څخه وروسته د زی رکن دین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په 1404 هجری قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي، او دا بیا خپل د واکمنۍ په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې وخت رسیږي، بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورته نوبت رسیږي، او د دې کشر ور نصرالدین محمد شاه وخت رسیږي، او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمنی کوي. بیا د سلطان نصر الدین د مړینې څخه وروسته د وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د دربار د پوهې او فن مرکز او څنګه چې دی امیر خسرو د لوی هلته ځنګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنی پاچاهي څخه وروسته د دلی کې مرکیږي، او د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې هغه په هند کې د منځ ځي، او ورپسې نور افغان لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې وخت رسیږي. راځو د دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریان ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کلا خان زوی ملک بهلول د 1500 کال څخه تر 1500 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي، او په هند کې هم د مخبزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي، یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تله یا د کومې کمزوري سره چې مخو، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا را ژوندۍ کیږي، هغه بیا قوي کیږي، او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه وخت رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېری هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنسترګه ګوري، د ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دزو ابراهیم واکمنۍ ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې و د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي، او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمينه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته شو د په دوره کې د ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا د زمينه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي، او د پانی پت په ډګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د ببر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید د حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې وي، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و. د همدغه شهامت د کابله بيدې د شیرخان لقب ځان ته غوړه کوي، د شیرخان لقب د ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوری د شمالي او همدارنګ مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه ورسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاه سوری هم پوهانه والا مانا ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوه کې هم شپوه ده چې څلور په دغه شعر کې قافیه برابر کړي. د شیرشاه سوری څخه ورسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدی هغه وکمنې ترسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه ورسته بیا د هغه دولس کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوری د وراره مبارز خان د خاصه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. رزدا چې په ایران په منځنی پیړۍ کې څه ډول و، موږ تاسو په هین کې کوم افغاني پچاهانو واکمنی کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. رزدا چې ایران په منځنی پیړۍ کې څه ډول حالات لري، د تبرستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمری کال کې د زید د زوی سید حسن په مشر سره د ایران په اوسنۍ تبرستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ جوړي او ټول تبرستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه ورسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمنی کوي او د دمرني څخه ورسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډیر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبرستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه ورسته بیا د دې حکومت نظامی واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل، یعنی سیمه حکومتونه رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د شهر په نیولو کې یاده تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت پنسټ ایجدي. د بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویچ څخه ورسته بیا د دورور وشمګیر واکمنی تر رسیږي چې د بویا د زمونو سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خواصه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنی لمینځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې ورسته لدی چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي. په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډیر لږ وخت کې بیا د ایران مختلف سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکند الحمدلله او احمد حزدله نومېدل. البویا په پای کې د غزنویانو او سلجقیانو د خواسه خه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه دوی له منځه ځي او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو سلجقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوې پیړۍ کې. دا چې په نوې پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوې پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي چې د صفویانو په دورې کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوې اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنې امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایانو په هوسا توګه په دې باندې ونتوانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړېږي او دوی دښمني لري د یو بل په منځ کې. د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا د دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په وروستني کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه وروستني کلونه ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لس سوه شپیتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي. دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس ته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم. کی هلی میومنی درنو سره کوم کو هله د چروغه جوړ بیاست او د ژوند چاري په مشه پر مخسته تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح لاس تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.5 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجینګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن ښار یا بیجینګ ښار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړی دی امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومېږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور چې ګومینټانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشر سره هغه پاتې شونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته و هغه ژوندي پاتې سیو د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځه وړلو څخه ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1921 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د کیانکسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري، یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنی دغه مهال کې دویم نړیوال جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منځته راځي، یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دي او بل هغه آزادې سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او تر څنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتونه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلق د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کی او دغه حملو په وړاندې وکوالی سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې ازادي غوښتونکي یا هغه کسان چې غواړي ازادي ترلاسه کړي دغه ازادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخ ته ځي او د کومندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ویلي کې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کې وي. دا دغه برخې کمونیستي قواو ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانې دي چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بلا جګړې څخه بلا وینېته ونه څخه کمونیستانو لاس ته ورسي. چیکایچینګ د خپل پوځیانو د کوچنی دلی سره تایوان ته تشتي او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشي د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانیږي. راځو د تاجکستان هیواد په حق له پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجود دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیز او پاکستان کې بلکې د ماورانه هر په شارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دی په دغه سیمو کې اوسېږي او ترڅنګ د هغه د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تایبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خبره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسېږي او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پیړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله او د هغه ځای خلک یې ایران تابع کړل، وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې درې سوه دېر زره کسه هلته اوسېدل او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوې پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په اوه ویشت څخه تر نهه دېرش میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول او د کوشانیانو امپراتوري یې جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا دوه سوه کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېیمې پېړۍ په پای کې کمزوری کېږي چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کېږي، دغه بل قوم رامنځته کېږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کېږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په دیارلسمه میلادي پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه هغه یې په ځان کې مخلوط کړه او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجک کانو کې لیدل کېږي. بیا د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده او سویلي برخه هم د بخارا د امیر ولکه کې راغله. په 1903 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول سوو سیمو کې ټینګیسولې او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې او دغه د دوشنبې ښار یا د دوی مرکز یې ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. او په 1929 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد. او په 1928 میلادي کال کې بیا برته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې. او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځتلو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته. چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصد خلک یې ازبک دی او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسېږي. په سلو کې دروش پته خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسېږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1920 میلادي کال مخکې مقدونی، سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی و برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. او ازبکانو خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1923 میلادي کال کې مشرف سو په اسلام باندې اقتباس کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجیزوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کې شو دی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفی مذهب دي. ځینې نور یې سره سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخواني شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلان ول کولو څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي او ځینې اقتصادي نړیوالو او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کېږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي او ازبکستان هیواد چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې ده د پنبې دویم صدرونکي هیواد راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوی ده چې بافس، بن نوح، دیب یا قوي، قراخان، قوزخان د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی او د ترکمنستان د مرکزي اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ شو چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به بنسه
پیل ستاسي لکارونو کوو. تاسو څنګه هر پانتونه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی؟ د سیستم څه ډول دی؟ پی سي ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند دی اوسېږي ایس ایل سی تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. منګه یو څو هفته مخکې زمونږ څومره غوونه ثبت کړی وو دا غشمیرو 1900 ساعتونه کار کړو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3013 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې ثبتوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي
په دې کامن وایس کې چې د منګه همدغه روزانه چې کومه سیم مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دغه په سبتو مونږ سره د جملې چې دي وړې جملې دي هغه سبتو به دلته چې مونږ سره د واورای برخه کې دي به کله چې مونږ لپاره هټ ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې سبت کو یا 50,000 کلیکونه ثبت کو نو بیا همنګ حالته ته سب برخه کې زمون کار پای ته رسیدي. بیا موږ د واورې برخه ته راځو. پیلنج دې زه د واورې برخه کې کار کوم یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه بیر د موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو یعنی او زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبه ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمه چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکي اتمنم دې کې به مرسته کوي کبل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي. دا
بله پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتيږي. کله چې به دا ګټه اخستنه ته سپارل کیږي نو به موږ د ای ای یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي. مصنوعي ځیرکتیا سره. او بلکې پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې ده دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې اے آی بیا ساسې غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلفو فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دی کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنې د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنې په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو، او مالي لحاظ هم ښه دی. یعنی یو اندازه هغه کوچني ضروریات دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې مونږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورئ برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورئ برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر بیا زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ دا مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کیږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ پرې فعال کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ درته ډېر ووایئ، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بله، زه د ما خپله د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی، زه خپله د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه، زما خپله 4 کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې، 2 کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه 2 کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه یې ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې نجونې هم راغلې وې، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې څه دی دا زده کړې کړې دي، او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنې په زراعت کې به څه خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به پکې داسې خاص نه، ما ویل نه په زراعت کې چې دی مونږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې مونږه مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت د اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی، د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې مونږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا اول او دویم صنف نظم په یاد دی چې دا جمله کې مونږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړئ، او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
ان شاء الله، چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړی شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو.
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه، موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وبو کمی شوې دي، هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وبو ورکولې چې عام اوبه تاکونو ته رسیدلې، ام کمی مصرفی دلی و یوازی اغوی دا سیستم نکاره واقع کم باغوان سره چی مخبری کرده وی، بلکی دا کندار و هلمن پدی رو برخو که بیا خلقو هم دا سیستم کاره و حتی دا کابل نبیا زین شرکتون ورغلی و چو دی فکر کم کمی زنگری دستگاگانی دی چی اپایپون تیری دا پول ترمنز یا اغا کم زیکی چی دا تاکونه و یک نور دا اغا پتوکی و دا پایپونه تیرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیابه شلم نو یعنی زراعت پانتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه د زراعت څخه فارغ شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلې چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه وه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې کېدای شي په نورو پوهنځیو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې نجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه یا کنه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي اړتیا نشته چې زده کړې وکړي.
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټوبی وایي یعنی هغلته د علم او تحصیل کچا چې د ډیره ښه ده یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه و او خو زیاتره نجونې چې وي دي په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو انجینري شو له زراعت شو د نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي یعنی زیاتره کورانو یعنی خپلې لونې چې دي دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به پی ویلې نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته د افغانستان کې د ناسو طبقې د پاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه او فکر څنګه و آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي ګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي خپل ځان ته ګټه رسوي مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یو کورنۍ روزي خپل اولادونه روزي یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري او هغه کورنۍ چې بې سواد یې ځکه دا هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم زما خپل دوه اولادونه دي یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا د پاره ډېره وړه ده یعنی د څلور کالو ده نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي د قرآن زده کړې وکړي بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې خپځې ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزیم یعنی څه افغاني خواړه چې دی خوشبختانه ټول په خولې شم او بس په دې کې مصروف یم، بس د کور کار دی او اشپزی دا باقی دا صفائی دا بس همدغه مخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پښتنه مه کوئ ځکه چې حتما به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولی نه ولی نه، زه منتو پخولی شما، اشک پخولی شما، کابلی پلاو پخولی شما، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شما، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول پخولی شما.
خیر موږ به تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته وایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وو د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسي او پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي، یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده راغلې پروګرام کې درې سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسېله تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
Father.